ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دی غړې چې د کرخه په غاړه خبرونه تزان کړي شوې ده. زستا سپوربا مجید بابر یم د خبرونو لپاره تر د فرخنده اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره ساک مری ملتیا کوي. پروانه خبرونه کې بیا د 8 فروری د پارلماني ټاکنو پس راپور تفصیلي صورتحال په خیبر پختونخوا کې سیاسي استحکام او دغه سره سره تړلې د امنیتي چارو باندې به هم خبرې کوو. خبریالان او سیونکي به تر دې خبرونه کې مېلمانه وي. هغې دوته به دا پوښتنې ږدو خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په شمالي وزیرستان کې نن په دریم ورځ هم د ملي جمهوریت غورزنګ مشران او پلویان په خپل مشر د ډزو د پیخي او انتخاباتي نتیجو د بدلولو خلاف احتجاج دي. د بشري حقوقو د سار سازمان نن پر پاکستانی چارواکو غږ کړي چې په هغه هیواد کې د واک منتقلي په پرام نتوګه یقیني کړي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د غزه دوربند غزولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ مشرانو او پلویان نن په دریم ورځ هم پر خپل مشر او د قومي اسمبلی پر نوماند محسن داوړ د ډزو د پیخي پر ضد په احتجاج دي. محسن داوړ د فبرورۍ په 10مه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پوځي چاوڼۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. بلخوا نن د فبرورۍ په 14مه په درپخیلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال د احتجاج کون کوتا د وینا پر وخت ویلی چې په هغه پیخه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ جوړنه دا وختي د لاغي ورسره دا چې د هغه پیخه ورسره د پاکستان نگران وفاقي حکومتي چارواکو د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو تور پورې ک چې په هغه پیخه کې زینو پولیسو ته هم مرګ جوړلا وختي خو د دې ادعا لپاره ثبوت وړاندې نه ک. بلخوا د انډي ام احتجاج کونکو د شمالي وزیرستان په میرلی حمزونی خدی او نورو سیمو کې سړکونه او لوی لارې نن هم تړلې دي. دغه ګوند تور پورې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی د یوې او د صوبایي اسمبلی د دوو حلقو تر انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي. تر اوسه ځای انتظامی او د انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دې ادعا په غبرګون کې سندې ویلي. د باجاوړنا د صوبایي اسمبلی شلمې او یوشتمې حلقه کې د وټونو د دوباره شمیري وروسته په دغه څوکیو د پاکستان تحریک انصاف نستعلیرونکي آزاد کاندیدان انور زیب خان او اجمل خان کامیابه ګرځیدلی دي. په دغه دواړو څوکیو تر دې وړاندې د جماعت اسلامي کاندیدان کامیابه ګرځیدلی وو. بلخوا د کورمې په صده خار کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان او ځایي مشران د انتخاباتي نتیجو خلاف د فبرورۍ له 9مې راهیسې په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې پر پی کې 95 حلقه دي د رایو شمیرنه بیا ترسره شي. په دغه حلقه د جمعیت علما اسلام فی ګوند محمد ریاض کامیابه ګرځول شوی. د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د انتخاباتي نتیجو پر سر احتجاجونه روان دي. په بلوچستان کې سلورو سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل، نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فبرورۍ 8مې په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به هم تړل شوي وي. هغو سلورو ګوندونو د فبرورۍ پر 10مه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته احتجاجي تحریک پیل کړ او کوټه کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پړلت وهلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سیکرټر کبیر افغان په دې اړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
تر 15 بجو خو دا ټول عمل روانو او ډیر صحیح روانو. خو په مجموعي توګه د جمهوری قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي. د 15 بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی. دا نتایج ټول تبدیل شو.
بلخوا د عوامي نشل ګوند غړو او پلویانو په چمن کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پړلت وهلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هیواد کې د فبرورۍ پر 8مه په شوبو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په کلکه رد کړې دي. کمیشن پرون په یو تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یو شمېر چیلنجونو سربېره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانې دي چې پر ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. کمیشن د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي دي چې نتیجې له دې عمله د ځنډ ښکار شوي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو په سپارښتنه د کورنیو چارو وزارت موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ نن د فبروري په 14مه پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې کامیاب شو کسانو ته د واک منتقلی په پروګرام نه توګه یقیني کړی. دغه سازمان په خپل بیان کې ویلي د پاکستان انتخاباتي کمیشن باید زر تر زره د سرکاري نتیجو اعلان وکړي او باید سیاسي ګوندونه او ټولې ښکېلې خواوې د جمهوري اقدارو خیال وساتي او په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه په پلټنو کې مرسته وکړي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزه کې د هر بې ګناه تن وژنه یوه غمیزه بللې ده. پرون د فبروري پر 12مه په سپینه ماڼۍ کې د اردن شاه عبدالله سره د غزه پر روانه جګړه د دې پر ختمېدو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. دواړو مشرانو دغه خبرې په داسې مهال کړې چې امریکا د حماس خلاف په جګړه کې د اوربند پر غزېدو او د یرغمل شو کسانو پر خوشي کولو کار کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یوه ترهګره ډله بلل شوې ده. دا خبرونه
د کرخي په غاړه.
اوریدونکو ستړي مشي یو وار بیا د کرخې په غاړه خبرونه کې هر اونۍ تاسو په بیلابیلو موضوعاتو باندې د څېړنکارانو د پوهانو نظرونه اورئ. نن په د کرخې په غاړه خبرونه کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو نه پس کوم صورتحال راپورته شوی دی، تمه کېده چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې او په خاص توګه په دغو علاقو کې چې د افغانستان سره په پوله دي، په دې کې به سیاسی استحکام راشی، امنیت طرف ته به روان شو. خود آیا دغه مقصد او دغه مرام پوره شو؟ په دې باندې به په دې خبرونه کې خبره کوو. سیلونکو لیکوال خبریال عرفان خان را سره په دې خبرونه کې راغلی دی. شهریار محسوس صاحب کالم نگار دی او لیکونکی دی او په قبایلی سیمو او په دې منطقه باندې نظر ساتي په افغانستان. د دې خبرونه کې برا سره سیلونکو خبریال شمس محمد صاحب هم راځي. اوس را سره عرفان خان او شهریار محسود صاحب راغلی دي. ستړي مشي په خیر راغی په خبرونه کې درته کړی و. شهریار محسود صاحب تاسو طرف ته د خبرونه شروع کوو. کومه تمه چې کېده محسود صاحب چې په قبایلي ضلعو کې ړومبنۍ ځل چې پارلماني ټاکنې کېږي او خلک په دغلته کې په آزاده توګه خپل رای وکاروي، د هغې نه پس یوه دا تمه کېده چې د څېړنکارانو به هم دا ویل چې د ټاکنو نه پس به په سیمه کې حالات سیاسي استحکام طرف ته روان شي او د سیاسي استحکام نه پس به د امنیت د یوه ډېره زړه مسله به حل شي. آیا دغه مقصدونه تاسو ته پوره کېدل ښکاري؟
په دې کې په علاقو باندې په مخصوصو علاقو باندې خبره کېدلې شي. لکه زه به یو مثال درکم چې زمونږ په جنوبي وزیرستان سویلي وزیرستان کې چې کوم د این اے یا د صوبایي کوم انتخابات وو، په دې کې څه داسې غنه درغلی. خو نارت وزیرستان شمالي وزیرستان کې چې کوم الیکشن دی تر اوسه پورې چې څومره هم کاندید دي دا غو ټولو د تحفظات دي چې زمونږ سره غو شو. نو دغه سه په ټولو قبایلي سیمو کې په باجوړ کې چې کوم د شپې مونږ نتایج کتل، یو قسمو سبا ته په ډېر زیات هغه باندې بدل شوی وو. نو چې څنګه په ټول ملک کې دا د انتخاباتو یوه لړۍ دو رکړه، په هغه کې مسله راغله داسې قبایلی سیمو کې هم دغه خبرې نوٹ کړی شوې دي.
صحیح. عرفان خان، بیا د قبایلی ضلعونو پرته په خیبر پښتونخوا کې هم په بیلابیلو سیمو کې پیښور کې خلک راوتي دي، هغوی د نتیجو پر ضد باندې احتجاج کوي، داسې نورو سیمو کې هم مونږ احتجاجونه وینو. نو تاسو څنګه غواړئ چې دا وقتی احتجاجونه دي کنه د دې به یو هغه مونږ ورته وایو چې یو پراخه یا یو اوږدمهاله اثر یا امپیکټ وي؟ عرفان خان،
پاکستان تاریخ دا پاتې شوی دی چې دلته کله هم انتخابات شوي دي نو د هغې نه وروسته د هغې په ټاکنو باندې ګوتې اوچتې شوي دي. او دا د کال 14 چې کوم انتخابي عمل شوی و په 8 فروری باندې، نو دا واحد انتخابات دي چې د وخت نه مخکې په دې باندې ګوتې اوچتې دي چې په دې کې ریګینګ کېږي، ګاندلي کېږي، په دې کې خلک خپل اثر رسوخ استعمالوي او هغه څه وشو. یقینا چې مخکې هم دا احتجاجونه شوي دي او دا احتجاجونه سلسله اوس هم روانه ده، خو دې ځل نه په دې کې بدلون په دې راغلی چې کوم جماعت کوم ځای کې ګټلې ده هغه هم احتجاج کوي، چې کوم ځای کې چا بیللې ده هغه خو اسو هم احتجاج کوي. نو موږ نن وکتل چې د تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لږه شیبه وړاندې یو 15 منټه مخکې د باجوړ نه چې کوم سیټونه یا کوم دوه د صوبایي سندۍ نشستونه هغه جماعت اسلامي ګټلي وو، هغه د هغې نه واپس واخیستلې شو او هغه آزاد یعنی د تحریک انصاف دواړه کینډیډیټ چې دی هلته کامیاب شو. نو دا چې صورتحال خو بالکل پیخ دی، رامخې ته دی راتلونکو کې وختونو کې به دا نور هم زیاتی کی، ځکه چې خلک به کې عدالت ته تللي دي، بیا په دې کې الیکشن ٹریبیونل دی، هغې فیصلې به راځي. نو ډېر بدترین
نه عرفان خان چې دا کوم عدالتي عمل دی یا د احتجاجونو دا لړۍ دا، زما پوښتنه دا وه چې د دې یو اوږدمهاله اثر به په هغه مرام مقصد وي چې خلکو ویل چې د دې نه پس په سیاسي استحکام راشي. په خیبر پښتونخوا کې یوه واضح ډله مخې ته راغلي ده، د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي امیدوار مخې ته راغلي دي، د وزیر اعلی د نامزدګیم یو اعلان شوی دی، علی امین ګنڈاپور، دغه ټول جوړښتونه یا تاسو ګڼئ چې یره دا به په دې خبره باندې د دې انجام وشي چې موږ به یو سیاسي استحکام ته کم از کم په صوبه کې ورسو؟
زمانه ده خیال چې د دې ټاکنو سره بګنی په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام راشي، بلکې دا سیاسي عدم استحکام به زیاتی د هغې وجه دا ده خو چې یو دلته کوم جومات راغلی دی نو هغې به آلریډي د وفاق سره یو زورور جګړه مخې ته راځي که هغه د صوبی د حقوقو حوالې سره ولی نه سیاسي استحکامداري چې دلته یو بل مینډیټ تسلیمی کی نه نور جماعتونه چې دي هغه د هغه جماعت یا د هغې د ټاکنو تسلیمی نه. دا وخت کې په اسلام آباد کې یعنی چې موږ کوم خبرې کوو، په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمان صاحب په مشرۍ کې د جیوی غونډه روانه ده او هغه په دې شکل باندې خبرې کوي چې دوی څه وکړي. هلته په وفاق کې چې کوم حکومت به راځي نو هغه کې پیپلز پارټۍ د شاملېدو نه انکار کړی دی. نو دغه صورتحال داسې دي چې بجای د دې چې موږ سیاسي استحکام راشي، سیاسي عدم استحکام طرف ته خبرې زیاتې روانې دي. بیا په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا ته درې غټ چیلنجز دي، درې غټ ستونزې دي زما په نظر. د ټولو نه غټ ستونزه هغه د امنیت ده، د لاین آرډر سیکورټی ده. دویمه غټه ستونزه دلته فاینانشل کرایسس یعنی مالی بحران دی، اقتصاد ډېر زیات کمزورې دی. او د ټولو نه غټه اخیری دویم دغه د ګورننس ده یعنی انتظامی بحران دی، ځکه چې لا د حکومت جوړ شوی نه دی او دمکیانی شروع شوي دي انتظامی افسرانو ته. دا ډېر غټ درې چیلنجز دي چې راتلونکي حکومت ته پاره به وي. دا خو په صوبه کې دننه دغه چیلنجز دي د وفاق سره یا د مخالف سیاسي ګوند سره د هغوی ستونزې یا استحکام را وستل دا یو بل غټ چیلنج وي. ستاسو سوال جی
شریار محسود صاحب چې څنګه عرفان خان دې طرف ته اشاره وکړه چې یاره د امنیت مسلې د حل کې دوس دوی ته سرک نه ښکاري یا نا امیدی ده یا د سیاسي استحکام د دې اثر بعد کرخي اغه غاړه، آیا د افغانستان سره چې د پاکستان کم تعلقات دي یا کم تجارتی تعلقات دي، لارې هر وخت بندې وي، د امنیت د خرابېدو الزامونه په یو بل لګول کیږي، د دې ټاکنو د نتیجو نه پس به هغه خواته دغه اثر کم طرف نور به خراب شي کنه د خکې دوس امید شته؟
زما په خیال د دې چې کوم د انتخابات او دلته څوک راځي څوک نه راځي، د کرخې پاغه خوا یا بیر خوا چې کوم، بلکې څومره هم زمونږ سفارتکاری ده په دې باندې څه داسې خاص اثر نه اچوي. د دې وجه دا ده چې زمونږ چې کوم سفارتکاری ده په مکمله توګه د ملټري اسټابلیشمنت په لاس کې ده، نو هغه چې څنګه هم کوي که هغه په د افغانستان سره دو څنګه تعلق ساتي، دلته که څوک هم راځي هغه به فالو کوي. نو زما په نظر کې په دې حواله سره صدا سے فرق نه ګورم، خو یو کار دی چې مطلب یو کار کېدلی شي چې تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده هغه د افغانستان چې کوم اوسنی حکومت ته هلته کوم خلک دي دا هو نږدې ورته ویلی شي، دا هغو په نظریاتي تړون ورته ویلی شي. نو د دې حوالې سره څه دومره سوچ خو کولی شي، یو مطلب چې کېدای شي څه ښې خبرې راشي، د ښېګړو خبرې راشي، خو بنیادی خبره دا ده چې دا تعلق تعین به څوک کوي، د په دې حواله سره اختیار د حکومت سره شته او کنه. نو زما په نظر چې د حکومتونو سره د دې پالیسۍ یا د دې تړون څه اختیار نشته، نو زه نه وینم چې په دې وجه به څه فرق پکې راشي.
صحیح اوریدونکو، په دې خبرونه کې سره ډیر زموږ محترم خبریال او سیړونکي شمس مومن صاحب راغلي دي. شمس صاحب ستړي مشي، هرکلی درته په خیر راغلي.
ډیره مهرباني خوشاله اوسم چې په برسې یو جهان منم.
اباد شي شمس صاحب مونږ اوس خبره کوله چې د دې ټاکنو یو اړخ ته چې مونږ ګورو شریار محسود صاحب د عرفان خان دې دوی وي چې را د کرخه هغه غاړه چې کوم د امنیت مسایل دي یا د تورونو د الزامونو کوم خبرې دي یا د تعلقاتو د بیا رغولو کوم مسلې دي افغان طالبانو سره، نو راتلونکو حکومتونو کې سره هغه اختیار یا هغه عمر طاقت نشته چې په دې معاملې یا په دې مسله باندې غوي خپل د خپل سر فیصله وکړي او هغه بچاته ګوري، نو دا خبره واکیر اختیار ده او تاسو غنی چیرې په دې انتخاباتو نه پس دغه معاملې په کرخه باندې چې کوم د تجارت مسلې دي، د امنیت مسلې دي، د تعلقاتو سفارتي تعلقاتو، نو خ طرف ته بلار شو کنه تاسو غنی چې نور بم د حالات کړ کې چن شي.
ډیره مهرباني جی. زما په خیال په داسې پوزیشن باندې د شکوک او شبهاتو اظهار کول چې لا نوې حکومت جوړ شوی هم نه دی، دا غوی سو شکل هم مخې ته نه دی راغلی، لا په خپل باندې دلته کنفیوژن دی، جوړ توڑ شروع دی، مذاکرات شروع دی، څوک ویزه حکومت اخلما څوک وی نه اخلما څوک ویزه به څنګه اخلما، او په دې صورت حال کې کومګه د اوس نه دا ویو چې رقم هم حکومت راشي او هغه سره به دا اختیار نیم زم چې ګینه دا به لګونتي پریمی چې ورته ځیبې، نو په کار خدا وا به تر به حل وي چې رقم ته کم کم دا پته خو لري چې حکومت جوړیږي د چاپ مرکز کې، نو چې اوس تر څو پورې دا هیڅ شک صورت مخ ته نه راغلي او موږ مخکې نه ویو چې نه بس هر څه چې دی نو دا د اسټابلیشمنت سره دی او د حکومت سره هیڅ نشته دی،
اکثریت تحریک انصاف د ملاتړو یا په مرکز کې چې کوم خلکو یا کوم ګوندونو د حکومت سازای پاړه باندې دا غوی یو چانس شته چې غوی به جوړ کی د دوی د پاره د پاکستان افغانستان یا د کرخي یا د قبایلی ضلع دا موضوعات څومره مهم دي؟
ورځي موضوعات خو بالکل ډیر مهم دي، په دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې د ګوانډي هیوادونو سره ښه تعلقات چې دي دا د هر حکومت مجبوري وي، د هر ریاست لپاره دا چې تعلقات د ګوانډي هیوادونو سره ښه وساتي، بیا خاص کر په داسې وخت کې چې کله دلته سی پیک شروع شوه دی، بیا هغه چې د ودرولې شوه دی، بیا په هغه باندې دوباره کار شروع شوه دی، کله چې په دې خطه کې د چین په مشرۍ کې د ریجنل کنیکټیویټي شروعات کیږي او داغه پلار کې بیا مختلف قسمه مشکلات او خندان مخه ترازی داغه دوباره د ریوایول کوششونه کیږي، کله چې په دې خطه نه امریکا وته دا دوباره پسنه سو شکل کې هغه خپل پریزنس او خپل موجودګي دلته ظاهرول او شو کول غواړي، نو دا خو ډیر زیات اهمي خبرې دي، دا خو دومره جوهر پالیسی میټرز دي چې هر حکومت چې راشي نو داغه به لږ ترجیحات به عمده شي زونه ځکه
خوشم سے برا انتخابی وادی یا منشور کم راغلی او پاگی کی وادی پاکستان پیپلز گوند آغا گوندو چی پخپل منشور کی ده دغا موضوعات تا اشارہ کردی وا، باقی که نور منشورون منگو گورو پاگی کی ده دغا مسئلو طرف تا یو دا سی دیر زانگڑے توجہ نده شوی.
تاسو خبره بالکل ٹھیک ده جی، خو پا منشور کی ده بازی خبرو طرف تا توجہ نکول یا نلیکل داغه مطلب چره هم دا نوی چگی دا مسلو ته به توجه نه ورکېږي، منشور چې دی دا خاص کر په پاکستان کې چې کله موږ خبره کوو نو دا د عام خلکو د پاره یو قسم لا په انتخاباتو کې د اټریکټ کولو دا وی د توجه او د ووټ اغستو یو کوشش شي، خو چې کله بنده په اقتدار کې راشي نو هغه به هر هغه کار کوي چې دا غینه फायदा په لانګ ټرم کې هم د ملک ترسي په شارټ ټرم کې هم ورترسي، اوس پاره کې دا مسلو څومره اهمیت ته ښکاره خبره ده چې کومګه اکانومي خپل سترنګ ډول غواړو په پاکستان کې معیشت ختول غواړو، دا غې د پاره به د ګوندی هوادونو سره تعلقات او تجارت دواړه به ختول غواړي، په خته کې به امن راوستل غواړي، دنه بغیر د دې خطی د خلکو جن بدلیدې نشي،
صحیح
د لپاره چې کوم هم ګامونه پروتکولي هغه به د حکومت ذمہواری هم وي او هغه به اولنې ترجیح هم پکار،
صحیح په دې نظر لود عرفان خان چې څنګه شمس اشاره وکا اکانومي یا چې کوم اقتصادي حالت ته دامه حال دا پاکستان د یو سیړنې د راپور تر مخه پاکستان پراتون کې لسو کالو کې 121.3 ډالر دا ورکول دي، د نورو هیوادونو پراتون کې دوو کالو کې 28 ارب ډالر ادا ورکول دي، آیا موجوده تاسو چې کوم پټاکنو کې رامخ کې شوی ګوندونه دي نو تاسو هغه د دې جوګه غنی چې یره دغه چیلنجونو مقابله وکړي؟
شام صاحب چې کوم طرف ته اشاره کوله نو اقتصاد د خیبر پختونخوا کوم ذکر کول ډېر زیات کمزور دی او دې کولو لپاره اوس دا وخت کې زمونږ صرف او صرف انحصار په دې دی چې مونږ د بیرونی امدادي ادارو نه قرض واخلو په هغه باندې دا صوبه وچلو دا وخت کې خیبر پختونخوا حکومت 2500 روپۍ قرضدار دی هغه د ایشیایي ترقیاتي بینک ته یا د نورو مالیاتي ادارو دی دینه تاسو اندازه ولګوي او چې کوم لاسلیک شوی دی په راتلونکي څو کلونو کې بعد دغه قرضه د 1000 روپو نه زیات ورسي یعنی چې کوم ځای کې د پورا صوبي بجټ تاسو 1400 روپۍ په هغه کې تاسو باندې دومره قرضه راغلی ده نو دا به تاسو پوره کوئ کوم ځای نه دویم دا چې کوم دلته ماشي ماهرین دي هغوی کوم دی د خیبر پختونخوا دومره هر قسمه وسایلو نه ډکه ده خو د هغې باوجود دلته زمونږ د صوبې آمدن یعنی زمونږ د صوبې آمدن صرف 1000 روپۍ دی په پوره کال کې نو چې کوم ځای کې تاسو د پوره کال 1000 روپۍ تاسو د 1000 روپو نه زیات محتاج یې د وفاق یا تاسو محتاج یې بیا د بیرونی قرضو نو په هغه ځای کې به اقتصاد څنګه ټیکېږي او چې بیا دلته کوم ګاونډي هېوادونه دي د هغې سره د تجارت چې کومې لارې دي هغه هم تاسو بندي کړي دي چې د هغې بحیرات فائده بیا د دې تاجر برادرۍ ته عام اولس ته دغلته واړه واړه بزنس کاروبارونه خلکو شروع کړي هغې ته ملاوېږي د مختلفو شکلونو کې که هغه د ټرانسپورټ په شکل کې وي که هغه د لیبر په شکل کې وي نو دغه سیګونه دي چې دې ته به پاملرنه کېږي خو بیا هغه خبره چې یاره دغه قسمه فیصلې هغه د صوبایي حکومت یا مینډیټ نه دی یا هغه د دوی سره د دې اختیار نشته دغه د سفارتي ذرایع به استعمال نه ول غواړي دا وخت کې که مونږ د ګاونډي هېواد خبره کوو که افغانستان کې رشا حکومت دی نو آیا هغې سره زمونږ تعلقات څنګه دي آیا هغې سره راتلونکي حکومت تعلقات ښه کول غواړي که نه ښه کول غواړي که ښه کول غواړي نو په څه ټرمز اینډ کنډیشن باندې دي هغې نه کومې مطالبې دي یو دي د هغوی چې کومه مطالبه ده د پاکستان نه هغه بله ده چې کوم دي یو بل منلو ته تیار نه دي
او شهریار محسود صاحب ستاسو په دغه قبایلی ضلع ډیر جوور نظر دی څنګه چې عرفان خان او شم صاحب اشاره وکړه زه یو عدد شمار در کوم چې په 2021 کال کې د پاکستان افغانستان ترمنځ 833 میلیونه ډالر د ایکسپورت امپورت یو د کاروبار حجم خودل کیږي د دین علاوه بیا دا رقم شو د غلار یار وخت بندیږي د چمن دروازه باندې پرلت شروع دی تورخم دروازه دا حال دی د غلام خان دروازه انګوره ډ باندې پرلت دی نو تاسو څنګه غنی چیرې دا ټول مسلې او دا ټول چې موږ ګورو ستونزې ګورو دا د پاکستان د اقتصاد د پاره یو غواخ یو دړکه ده بیا د پاکستان د ولس د راتلونکو بنیادی سہولتونو ورکولو د پاره دړکه ده د خیبر پختونخوا موجوده حکومت کراځي او مونږ اورو چې علي امین ګنداپور داغه د پاره نامزد شوی دی نو د هغه نامزدګي او بیا په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړښت د دې مرکز سره سره تعلق یو د غستونزې د حل کولو جوګه وي
اول خو بابر صاحب زه د مومند صاحب په خبره باندې راځم دا خبره د پری میچور را خبره وکړه د افغانستان سره د تعلق په اړه سره لکه اوس تا خبره وکړه چې د 2021 تا تر اوسه پورې زمونږ په بزنس کې یا په دغه کې څومره کمای راغلی نو که وګوري زمونږ دغه پوینټس چې کوم بزنس پوینټس دي زه دا منم چې د دې نقصان څومره د پښتونخوا خلکو دی دومره د ملک اقتصاد ته هم دی خو نه پوهېږم چې دا خلک په دې خبرې باندې ځان نه پوهول غواړي نو دا 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 پوینټس دغه د زمونږ د اقتصادي چې لکه مطلب زه به د وزیرستان خبره وکم چې دلته مطلب دوه پوینټس دي غلام خان دی او انګور ادا دي دا مطلب په سوورت هم بنشي او د خلکو چې کوم حساب کتاب دي دا بنشي کاروبارونه بنشي دغه څه خبر دي نو دا مطلب دا د حکومتونو په لاس کې نه دي دا بندول دغه څه تیزا کوم د تعلق په حواله سره خبره کوم ګره یو سترګې پټول هغه خو یو بل خبره ده موږ دا غواړو چې په دې ریاست کې د سیویلین بلادستی راشي دلته تعلق دا غو تعین کول دا چې زمونږ کوم سیویلین حکمرانان دي هغه وکړي زمونږ خو دغه سوچ ته دغه مو یو امید هم دي دواګانې به هم کوو خو که په حقایقو کې ګوري نو دې کې دا چې کومې پالیسۍ دي دا زمونږ د سیویلین چې کوم حکمرانان دي فیل په دې په اوس و تر اوسه دا کېدای شي چې راتلونکي انتخاباتو نه بعد دا حالات بدل شي خو تر اوسه پورې
داسې څه ممکنات نه ښکاري چې سیویلینز دې دغه پالیسۍ جوړې کړي.
شمسیب دا شریعت صاحب ډېره مننه موږ سره اوسې. شمسیب دا د پښتنه به داسې وکړو چې یاره د پاکستان چې کوم په خاصه توګه افغانستان سره تعلقات دي نو د هغې څومره برخه که سفارتي تعلقات دي، تجارتي تعلقات دي، د ولسونو تعلقات دي، د دې تر علاوه د امنیت په اړه باندې مسایل دي، نو په دې کې د سیویلین حکومتونو یا د منتخب شوو حکومتونو د هغوی څومره ونډه ده، برخه ده، د هغوی څومره اختیار دی او چې کوم د اسټبلشمنټ طرف ته اشاره کیږي. څنګه چې شریار محسوس ویل چې دا لارې ولسونه نه بندوي، دا خو امنیتي سرتیری دي او بندي کی او بیا وی بیا کولو کی، نو څومره لاس دی د دواړو غاړو؟
مجید بابر صاحب، دغه سره خو زه اتفاق کوم چې په دغه پالیسی جوړولو کې د سیول حکومت کردار ډیر کم یا د نش برابر وي او د اسټابلیشمنت کردار پکې ډیر زیات دی. دا خو کار خبره ده، او خاص کر زمونږ چې د چاینا د انډیا سره زمونږ کم تعلقات او د افغانستان سره چې کم زمونږ ګاونډي هیواد دی، نو په دې باندې خو ډیر زیات چې دی اسټابلیشمنت اثر انداز کیږي، په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. خو تر کومه حده پورې چې د افغانستان سره د تجارت او د پولې بندولو تعلق دی، نو زه به دا هم په ګوته باندې کوم چې دغه صرف زمونږ د اسټابلیشمنت یا زمونږ د پولی باندې چې کوم موجود فورس دی، دا وی په غلطیانو یا دا وی په حکومتونو باندې هم نه کیږي، بلکې دا غیر نه زیات خدا د افغان طالبانو په دې وخت کې، خاص کر څنګه ته د طالبانو حکومت ته د افغان طالبانو چلته په بارډر باندې کوم ولاړ خلک دي، دا وی په حکومت باندې بار بار بنديږي. لکه که فرض کړه په میاشت کې یو ځل چې د پاکستان والا کسان وی چې موږ بارډر بندولو، درې ځل چې نو وی چې موږ بارډر باندې کوله او یې موږ بند ساتو.
نه خدا خو اشاره کوي، شمسیب دادی ته اشاره کوي چې هغه سره زمونږ ډیر نږدې تعلقات نشته، یا زمونږ هغه سره د معمولی یا غټو مسلو د حل کولو لپاره یو پراپر د رابطې ذریعہ نشته چې هغه د سفارت د لارې کیږي، د سیاسي حکومتونو د لارې کیږي.
ګوره مجید بابر صاحب، په دې کې څه شک دی چې په یو داسې حکومت چې هغه په دنیا کې لا اوسه پورې یو ملک هم ریکګنایز کړی نه دی، لکه هغوی تسلیم کړی نه دی. دویم دا چې د هغوی ډیپلوماسي په ټوله دنیا کې د نش برابر ده، سیوا د دوه څلورو ملکونو نه چې هلته د هغوی سفیران هم په هغه زاړه دور والا ناست دي، یا اوس چین دی بل اور صرف دا وی د سفیر نه چې اسناد واغیسل په ټوله دنیا کې اولنې ملک چې چین دی سفیر قبول کو اسناد یې نه واغیسل. دا وی سره په ډیپلوماټیکلی خو هغه خبره تر وړو هغه گنجائش او هغه پوزیشن دی نه څنګه چې په نړۍ د نور ملکونو سره کیږي چې پای کې تجارت هم شامل او پای کې نور بیا چې د تعلقات هم شامل. بدقسمتی دا چې د پاکستان په دغه پوله باندې دغه گیټ بندول اعلان کې تاسو پته ده چې په عالمی تعلقاتو کې سرحد بندول چې دا ډېر په های اپ په لیول باندې کیږي، دا د په دغه ځی باندې موجود چې نو د سوګیدا د لیول کار خو نه دی کنه.
صحیح وای، بالکل، دا پالیسی میټر دی،
دا پالیسی میټر دی. زموږ بد قسمتی ده کزه تا ته مثالونه درکمه کنه. زما یو ملګری اوس پرون نابل ورزم د افغانستان نه واپس راغلی دی، هغه یو دوه میاشتې مخکې راته او هغه چې په کوم انداز کې د نیمو کسانو ته گیټ کولاو کو او پاغه گیټ باندې موجود یو کس اخیره کولاړ او غزه د نه پېدم تاسو څوک زه ګورم چې تاسو څوک ځوان اړولې شي.
صحیح،
ته ماته وایې چې دا د دوه ملکونو تعلقات او موږ ته به ګوندې وادونه وي، موږ ته به چې د اسلامي ملکونه وي، موږ ته ضرور ولای ملکونه وي چې پاغه باندې د تعلقات نه هج دغه سی کنه چې هغه کی مطلب د ټوپک په زور باندې بندیدل او کولاویدل وخت وخت باندې کیږي.
او پکار د چوغد محل پالیسی په دی حواله سره جوړ شي، او داغي د حواله سره دواړو حکومتونو د دواړو د ولسونو نمائنده حکومتونو په غي باندې لاسلیک کیو. دغه اوریدونکو د کرخه په غاړه خبرونه روسته نیمایي به مونږ تاسو ته ټلیفون د پاره کولاو، تاسو د مونږه د کوم درانه محترم میلمانه دي مونږ سره په دې خبرونه کې دي، شمس مومن صاحب دی، سیډنکار دی، خبريال دی، عرفان خان دی، خبريال دی، په هغه په سیاسي پرمختګونو نظر ساتي، شهریار محسود صاحب دی، خبريال دی، هغه مر سره دی، تاسو د دوینه پښتنې کولای شي. یو وړي د مینه پس راځو ملمانه در سره ناسوي او په دې رابطو مون سره تاسو رابطه کولای شي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00422 11 24 15 00422 11 25 00422 11
سلیرویش دری سوا پینزا سفر سفر سلور سوا شل دوائیش یوولس سلیرویش سلور سوا پینزا پا سکایپ هم راتا زنگ و حلیشه پتا مدا مشال راڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے
دا مشال ریڈیو خپرونے ستاسو لپاره دی
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوند یو خپرونه ته زنګ وهه
00 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرخې په غاړه خبرونه ده. په خبرونه کې موجود ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام، امنیت، ګاونډي هیوادونو سره تعلقات او د دغه سوبي اقتصادي صورتحال او د ولسونو ته د سہولتونو په اړه باندې د دې ټاکنو سره اغیز کېدای شي. په دې خبرې کو شمس مون صاحب را سره او عرفان خان او شهریار مسعود صاحب را سره دي. عرفان خان، تاسو یو خبر او کا د دړکو چیره داسې کسان یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي داسې کسان انتخاباتو کې دي ټاکنو کې بریالي شوي دي، چې هغوی د اوس نه بیوروکراسي ته، پولیس ته، یا هغو خلکو ته چې په دې تیرو د اتو نهو میاشتو کې هغوی سره شوي، د هغوی د بدلي خبره کوي، د انتقام خبره کوي. نو یو خو که دا وایي چې دا کومو کومو خلکو دا کویلي دي، که تاسو ته اسانه وي او تاسو په ګوته کولی شي. او بله مې دا خبره کوله چې آیا د تحریک انصاف دا څومره چې راغلي لګتی دوی په یو ټغر، په یو خبره، په یو موضوع دوی یو ځای دي، کنه د دې په منځ کې هم څه اختلاف شته؟
اولنې سوال جواب په دغه کوم دړکی ورکی دمکی ورکی، نو هغه چې هغه شخصیت شامل دي چې د چا نوم د خیبر پښتونخوا د وزارت اعلی د لپاره ټاکل شوی دی،
علي امین ګنداپور.
علي امین ګنداپور سره هغه یو بیان بخیر جاری کړ او هغه دمکی ورکړی و بیوروکراسي ته، پولیس ته، چې زه تاسو سره خوښ شم چې موږ خوشو کوم لفظ استعمالو، یعنی زه تاسو نه لري هر څه بدلی اخلم چې کوم تاسو ظلمونه د تحریک انصاف د خلکو سره کړی دي. یو هغه دویم چې دا وخت کوم د تحریک انصاف په قومي سطح باندې نوی لیډر جوړ شوی دی، شیر افضل مروت، نو دا هغه ویډیو د کانفرنس دوران کې هغه خبرې کړې وی راغلي، دا هغه ویډیو چې هغه د دم چاینه ورکړي. دا هغه نه علاوه د تحریک انصاف یو پخوانی پخې وزیر شریعه رفیدی صاحب هم دغه دم کی دړکی ورکړي دي. دا صورت حال چې کله مخه تراغره دي، او بیا دلته چې کوم انتظام چلوونکي خلک دي، یعنی د سیول بیوروکراسي ذکر کوو، نو یقینا هغه دې ته سړی په خپل نظر باندې نه دي کتلی، او هغه کې دننه هم یو تشویش یا یو داسي یره یا یو داسي د تاریخ تحفظات دي چې کفر اس کده سي نظام دوی چلول غواړي، نو هغه کې خو سیول بیوروکراسي دې سرکار کولو ته تیار نه دي. یعنی کدلته نه دغه افیسرز وی او هغه د دوی دغه رویوي، نو دا به ډیر د نظام چلول به ډیر زیات دوی ته ګران شي. احتجاج
انفرادی سطح باندھے خوشحال خیبر پختونخوا کی اکثریت میں لوش ہے.
بالکل هغه دې خوشاله دي، خو څه سټونه چې کوم نشستونه دي، هغه د وینې یو شو کسان نو تری دي، هغه د پیښور سره شپه وو سټونه دي، یا هغه بنور زلو کې دي، نو په هغه کې دا احتجاجونه ودا روان دي، هغه وځتا هم موږ غټلې دي چې کوم پام 15 سال ختم دی، یو سال ختم را روان دي، اوس یو کم 50 سم را روان دي، هغه کې هم تاسو ګورې نو نتیجې دې زیاتې بدلې دي. موږ د پیښور یو حلقې فارم کتل اوس، نو په هغه کې چې اولنې نتیجه کم راغله، و هغه کې امیدوار 50 زره وټه کسته چې اوس کم بل هم
نو 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 گنائی چیئر دا ڈلا یا چی دا پاکستان تحریک انصاف ملاتڑی دانتا وائی چیئر دا غوی ملاتڑا ورتا دے دا با پیو ٹغر، پیو ایجنڈا، پیو خبر راغون شی پا دی صبح کے با بیا خو آغا دا اختلافات و خبر نی چی عاطف خان با دا محمود خان خلاف خبر کولی، شارام ترکای با دا بلچا، اس حال دے
نه دا یو مسله را مخه ته ده او هغه مسله په دې باندې را مخه ته ده چې لکه اوسه پوری څنګه دغه نوم دوی مخه ته راوړی دی د علی مین ګنډا پوڅه نو د هغې سره چې کوم دغه بله ډله تاسو یاد کړه د عاطف خان یا د شهرام ترکی یا د بل نو هغوی د ملکان ډیویژن د تحریک انصاف یو منتخب رکن د هغوی په حمایت کې دي او هغوی چې دا د وزارت اعلی لپاره امیدوار
بابر سلیم سواتی یادوي
نه شکیل خان
شکیل خان
هغوی دغه ډلې چې دی نو د هغه شکیل خان نوم باقاعده عمران خان صاحب ته هم ورکړی دی زمونږ هغې سره خپله خبره وشوه نو هغې ته هم قابل قبول نه دی دی امین ګنډاپور صاحب نوم په پارټۍ کې دننه یو ډلې ته بلکې دوو ډلو ته هم قابل قبول نه دی خو دا ده چې اوس هغه پارټۍ مشر یم د عمران خان فیصله ده یا د هغه خبره ده نو بیا دی مجبوراً هغوی تسلیموي خو مزاحمت تو زما په خیال چې هغه په پارٹی کې اوس هم جاری دی او هر یو خپل کوششونه کوي او نه صرف په پارٹی کې دننه بلکې چې دلته کوم طاقتوري ادارې دي یا خلک دي نو هغې ته هم علي امین هغه شانتي قابل قبول نه دی او هغې هم په دغه جماعت کې نورې ډلې جوړول کوشش کوي چې یو بل امیدوار راشي د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې دا وخت کې د صوبې کوم صورتحال دی نو هغې وایي چې
قبیلی دلو کی ڈمبنے پارلیمانی ٹاکنی وی او پاگی کی داتا ما کی دا چی دغل تکی کم دا پخوانا کم انفلوینشل یا پا دا سی معاملاتو کیا سر انداز کی دون کی شخصیات تی دا غوی با یو نتیجہ راوزی خمونگو کتا چی را پا قبیلی دلو کی هم حاغ کسان یا حاغ غڑی منتخب شوی دی چی غوی تا دا پاکستان تحریک انصاف ملاتر ترلاس او نو تاسو غنی چیرې دا قبایلی د لوکي ولس هغه د ملکای د نظام د قبایلی نظام او دا غینه د یو شخصیت په خبره باندې ټوله قبيله د یو طرف ته درېدل هغه روایت د ختمېدو په حال کې دي
ما هو د هلکو په حواله سره خبره وکړې کنه په مختلفو هلکو کې مختلف حالات کېدل شي کنه زمون په ساوت کې یدا زمنم چې دلته لږ حالات د پی ټی آی په حق کې وکنه خو که په شمالي وزیرستان کې وګوره هلتا د ډېر غټه توګه د دانلې هم ویډیوګانې هم په سوشل میډیا بتا سو کتلې وي د سره سره چې کوم فارم 45 دی دغه هم په دې کې نتایج د موسم داور په حق کې دي کنه نو البته چې کوم خبرې کېدلې هغه دا وی چې ردو په دې اعتراض نه لري چې اورنګزیب وزیر دی اسمبلی تلار شي خو ورستو دا سوچ هم بدل شو لکه چې کوم جی یو ایوال ایم ان ای جوړ شو دا غې په حواله سره دو اگر ریکارډ چې کوم سوشل میډیا پترو باندې دو خبروي پاږي
شریعت صاحب دا خو تاسو د شخصیاتو خبره کوي لکه عموما په قبایلی د لوک چې په خوا کم یو نظام بو یو روایت بو د ما پښتنه دا و چې آیا هغه د دې ټاکنو نه پس کاری چې هغه د ماتې دو په حال کې د خلک د نظریه او د ایجنډي او د منشور په بنیاد باندې اوس ټاکنو کې برخه اخلي
کل تک د زمونږ د پښتنو د ټولو خو د قبایلو دا زیات یو غدي کنه لکه د پی ټی آی په حواله سره د یو غ جوړ دی چې یره دا عمران خان چې کوم دی دا د طاقتور خلکو خلاف ولاړ دی چې دا هغه خلاف په پاکستان کې بل څوک نشي ودرېدلې نو دا ځلې چې دا کوم نتایج را روان دي لکه څنګه په پاکستان په پورا ملک کې را روان دي دغه سه قبایلی سیستم کې هم دا ډېر اثردار طور باندې راغلی دی په قبایلی سیمو کې هم نو دا ویل شي چې په دې کې فرق راغلی دی
صحیح شم صاحب تاسو نه دوه پښتنه مهمه یو خو دغه شریعت محسوس صاحب چې کوم پښتنه تاسو د قبایلی د لور سره تعلق دی د ډیر مدونه دغه سیمه ګوري نو آیا تاسو غنی چې راغ قبایلی نظام د یو کس د یو ملک د یو قبیله د مشر په وینا ټوله قبیله یو طرف ته ودریدل او بیا په خاص توګه پټاکنو کې بیا د دې ترڅنګ یو بل مهمه پښتنه چې ایمل ولی خان وایي چې د ایمل ولی خان یا دغه پښتون کم پرسته ګوندونه چې کوم د پښتنو په نوم سیاست کولو هغوی د پارلماني سیاست نه مونږ داسې وکړل چې د تیرو لسو کالو نه داسې د وتو په حال کې دي دا غوی اثر پاتې نه شو آیا دا وجه دا وا چې دا مهال د پښتنو په نوم باندې په خیبر پښتونخوا کې پښتون ژغورنې غورزنګ هم سیاست کوي ان ډی ایم چې ملي جمهوري غورزنګ دی هغه هم سیاست کوي دا راز عوامي نېشنل ګوند هم دا خبره کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې په بلوچستان کې هغه کې دوه برخې شوي نو د پښتنو مشران چې په یو ځای نه ودرېږي نو پښتانه څنګه یو ټغر ته یو ممبر ته یو ځای ته ووټ ورکړي؟ نو د پښتنو مشرانو سیاستدارانو اختلافات او په قبایلي دلو کې د روایت په دې اړه باندې که تاسو وایئ.
مهرباني مجید بابر صاحب، اول دغه استاد چې کوم اولنۍ پښتنه دا شهریار محسوس صاحب نه هم تاسو پښتنه وکړله، بالکل دا ستاسو سوال هم پکته او جواب هم دقه دی چې نوې کل نوې دور او بیا خاص کر د انضمام نه پس چې کوم بدلون راغلی دی په دغه قبایلي ضلعو کې، چې په 1999 کې کوم سړی سر ووټ خلکو ته ملو شوی او بیا په 2010 کې چې سیاسي ازادي خلکو ته ملو شوله، نو دغه انضمام نه وروسته چې دی اوس هلته مکمل یو قسم له د سوچ انقلاب راغلی دی. او هغه مخکې چې کوم خاندانی او قبایلي سیستم او مطلب دار چې د شخصیاتو پسې هغه سي تلل، نو هغه شیزونه مکمل دي، نوي کل دي، نوي نسل د هغې بالکل بېخکني وکړل، هغه شی ختم دی. لکه په دې وخت کې هېڅ قسم د مشر په خوله باندې په وینا باندې چاله وټرو کول نور خو سوی چې ایون خپله زنانه چې دی هغه د خپل خاوند په خوله باندې هم شاید وټ چاله نه ورکوي. هغوی ته دا احساس شوی دی چې زه کله دننه وټ اچوم نو په دغه ټایم کې ما سره نه خاوند ولا نه را سره رور ولاړ دی نه را سره پلار ولاړ دی، لہذا که د هغوی په ذهن کې څوک هم جوړ دی نو هغه وټ په خپله خوښه باندې ورکوي. همدغه شانتې زوی د پلار په خوښه باندې نه ورکوي، ورور د ورور په خوښه باندې نه ورکوي. دغه موجوده چې کوم نتایج راغلل دا د دې خبرې ډېره واضحه نشاندهي ده. نو په دې باندې خو نور څه ویل نه غواړم، زما په خیال دا هغه حقیقت دی چې دا موږ ټول له تسلیمول پکار دي.
چې کوم د
هغه پورې چې تاسو د دویمه پوښتنه جواب درکمه،
او جی او
دویمه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه په دې باندې، ما بخیل ما پرون هم په دې ایکس باندې لیکل کړي دي چې زمونږ پښتانه او خاص کر د قوم پرستۍ په نوم باندې سیاست کوونکي جماعتونه او هغه لیډران چې هغه په خپلو کې په 13 کالو چې کوم صورتحال دی یا د 15 کالو چې کوم صورتحال دی، د دې باوجود هغوی په خپلو کې په یو ټغر باندې نشي راغونډې دی او د قوم په نبز باندې لاس نشي ایښودی او هر چا ځان لا د یوې نیمې خښتې جومات جوړ کړی دی.
بالکل.
او وی چې یاره زه دې پکې لیډر یم، بل کس وی چې زه چې دی نو زه دې مشر یم، او دریم کس وی چې نه ته به ولې مشر یو په کار کې هم زه دې مشر یم، نو د هغې نتیجه به همدا راوتله دا کوم چې نن دوی ته وړاندې دي. او ګوره د 2013 انتخاباتو کې دوی ته انډیکیټر ملو شوی و، په کار دادا چې دا غي نه پس دوی په یو ځای باندې ناشوي او دا 13 14 15 کاله دوی په دې باندې غور کړی وي چې په 2013 کې زمونږ د ناکامۍ اسباب او وجوهات څه، آیا مونږه د خپل پښتون قوم په نبز باندې ولې ګوته کینه خو ده، مونږ د غوی نبز ولې معلوم نکړې شو چې زما ځوان کول څه غواړي، هغه کوم قسم سیاست غواړي، او هغه زمانه سم مطالبه ده چې زه د قوم پرستۍ داوا کوم، زه د سوبي د حقوق او د وسایلو خبره کوم، نو هغه که موسف داول کوي، هغه که ایمل ولی کوي، هغه که حیدر خان کوي، هغه که آفتاب خان کوي، او هغه که مشتاق صاحب کوي. نو په کار دا و چې زمونږ خو دې کم از کم اجتماعي موقف یو درې سلور پوینټ ایجنډا خو زمونږ مشترکی کنه،
صحیح
نو چې کله هغه هم نشته دی، او بیا خاص کر چې کوم د ټول نغټ سیاسي ګوند د ایمل ولی صاحب په کوم انداز کې دا مشري کوله چې نن به په منظور پښتین او په محسن داوود تعریفونه به کول، سبا به بیرته واپس ته هغوی پسې خبرې کولې، نن به په اسټبلیشمنټ پسې چې دی نو کنزل کول، په درېیم ورځ باندې به بیا د هغوی په خوښه باندې فیصلې کولې.
نو شم صاحب، ستاسو مقصد او مطلب دا دی چې دغه سیاسي مشران چې کوم دي دا د دې ټاکنو کې د ماتې یا د پښتون اولس دا ویشلې منډیټ دا د دې سیاسي مشرانو د خپلو غلطیانو نتیجه وه؟
بالکل جی، زبردست ما چې کسل فیصد نه نو 80% خو کم از کم د دوی د خپل غلطیانو نتیجه دی.
صحیح.
او ګوره زه درته بل ډېر لنډ مثال در کوم، ولې معنی به اکثر زمونږ د قوم پرست ملګري بیا خفه کیږي، هم اعتراضات هم کوي مونږ باندې، لکه په 13 15 کاله کې راواله چې 15 کاله پرې ده چې 13 میاشتې کوم د پی ډی ایم حکومت او په دې کې کم از کم 3 ځل بچ دی ایمل ولی خان د وزیر اعظم سره ملاقات کړی، 3 ځل 4 ځل په دغه 3 ځل ملاقاتو کې د ده سره مرکزی سینئر نائب صدر چې دی وکه اکټینګ نائب صدر او چا چې اوس استعفا ورکړه دروتی صاحب، او مې افتخار حسین صاحب چاته چې د عوامي نېشنل ګوند د ټولو نه خو سهره ویلې کیږي مخورته ویلې کیږي، چې دا دواړه د تاسو سره په مرکزی ملاقات کې د وزیر اعظم سره په ملاقات کې موجود نه، او تاسو خپل ذاتی ملګری او یاران دوستان ته ځان سره لته بوزي
چې هغه ستاره پټای خل هم نه پیژني چې دا تاسو په ملاقات کې نه استي هغه په ټي وي باندې چلیږي یعنی ته ما ته دا وایي چې دا انتخابات تیر شو کنه 2023 تا چرته یو ځکه چې جلسه کتلې چې پای کې حیدر خان او ایمل خان په یو ځای باندې په سټیج ولاړ دي او تقریر نه کړی دي
نو دا کوم طرف ته اشاره کوي د دې دواړو اختلافات
دا دا دواړو خپل اندرونی اختلافات چې هغه پوری تور باندې حیدر خان استعفا ورکړه تر دې نه څوک انکار کوي نو زما په خیال چې هغه بد نور پکوته پټولو کوشش کوي او نور پکوته باندې نه پټي
صحیح عرفان خان چې کوم مونږ ګورو د تحریک انصاف دی چې کوم پلویان راغلي دي یا چې کوم لاتړي خلک منتخب شوي دي آیا دا تاسو ګڼئ لکه ډیر خلک دا وایي چې دا ځوان کول دی لکه څنګه شم صاحب خبرو کا شهریار صاحب خبرو کا چې ځوان کول دی ځوان کول دا ټول تختی الټه کې ځوان کول دا ټول پخوانی سیاستدان سیاستداران او سیاستوالان دا ټول اخوا ک نوې کول راوستو دا نوې انتخاب چې کم دی دا د پښتونخوا د بنیادی مسلو نه خبر خلک دی
کفرن کا دغه ځوان کول په خیبر پښتونخوا کې د انقلاب غوړي دغه ځوان کول په پنجاب کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي دغه ځوان کول په بلوچستان او پښین کې دغه انقلاب غوړي نه غوړي یاره دغه عمران خان صاحب بیانیا نریټیو چې دی نو خو یو عمران خان دی یو بیان هي ده ته پښتونخوا خلکو ته هغه قابل قبول ده خلکو نه ګڼ شمیر کې د خلک راولي په پنجاب خلکو ته قابل قبول نه ده د سند خلکو ته نه ده د بلوچستان خلکو ته نه ده دا یو ځان ته ډیر غټ ډیبیټ دی چې آیا کم دغه د پرست جماعتونه دي هغه لیډرانو د وخت سره ځان بدل کوک نه کو دا یو بنیادی سوال دی دا کتل په کار دی چې کم د تحریک انصاف بیان یو یو انټی اسټابلیشمنت او انټی سټیټ او یا چې څو هم په خپل بیان یو باندې کلک ولاړو د اول نه اخیره پوری او د هغې نتیجه دغه خلکو مخې ته راوستله
نه عرفان صاحب دوی ته دا رائے چې ورکل شوې ده دا آیا دا چې تاسو کوم ټکی استعمالوي چې په دې بیانې دي ته دا منډیټ ملو شوې ده نو د پښتونخوا چې کوم ځایي مسائل دي بنیادی مسائل دي دا تاسو مرته اشاره وکي د هغې نه خبر دي دا خلک
بالکل نه دي خبر ما چې څومره پوری ناقص رائے دا یا علم دی نو د هغې مطابق دا دي چې دلته خو چا نه په منشور باندې ووټ ورکړی دی یو پارټۍ ته یا یو جماعت ته نه چا په مسائلو او نه چا هغې ته د هغې په کردار یا په کارکردګۍ باندې ووټ ورکړی دی که تاسو دغه پیمانه ګرځوئ نو تاسو راواخلئ د دریو ټینور یعنې د دریو حکومتونو چې چا څومره کارونه کړي دي دغه خلک که د دې شیزونو نه بالکل بې خبره دي هغه صرف هغه یو لار باندې روان دي چې کوم لار هغه یې دغه یو جماعت ښودلې ده د هغه نریټیو هغه سوشل میډیا په ذریعه باندې یا په نورو ذریعه باندې دغه خلک چې دي د هغې نه د امنیت سره کار شته دغه خلکو نه د موټروې سره کار شته دغه خلکو نه د ګرانۍ سره کار شته دغه خلکو نه د سکیورټي او لا اینډ آرډر او نه د ګورننس او دې هیڅ شیزونو سره کار نشته نه د هغې د بیروزګارۍ سره کار شته دغه ووټر چې دی نو هغه بلایندلی یعنې ډېر هغه طریقې سره په هغې باندې اعتماد کوي او دا ووټ ورکوي یعنې دي چې ډېر داسې زه به تاسو ته د خپل خپلو مثال هغه دا درکړم چې لکه خلک د هغې خپل امیدوار پېژندو نه چې دا څوک دی څوک نه دی خو هغه په دغه طریقې سره ورکړی یو مثال دی وخت چې کوم دغه دوی نه د بیټ نخه واغستلی شوه او د دوی نه مختلف امیدواران ولاړو څه د پاسه 200 د 200 نه زیات انتخابي نخې ورکړی شوې وي د دوی امیدوارانو لا چې هر یو امیدوار له بدل نخه وه تاسو د دوی هغه ټیم ته وګورئ هغه سوشل میډیا ټیم ته وګورئ چې هغوی په دې څو ورځو کې دغه هر یو نخه چې دی نو هغه بیټ ثابت شوه
صحیح وایي
یو کوټ دا خبره
ورسوله عرفان خان صحیح صحیح عرفان خان مونږ ساسو پوینټ راغو دغه لوردو شریار محسود صاحب چې کوم شریار محسود صاحب چې کوم عرفان خان خبرو کچې د انټي اسټابلیشمنت یا د مقتدر قوتونو یا د هغه ادارو چې مونږ ورته دا ویګ نمونه الو اسټابلیشمنت په اصل کې خوده پاکستان پوز یادېږي نو هغه خلاف چې کومه بیانیه عمران خان جوړه کړې و دا غي په بنیاد خلکو دا وټور کوزه اکثریت نو دغه بیانیه خود منظور پښتین هم ده دغه بیانیه د محسن داوړم و هغه الته ولې ترانسلیټ نشو شریار صاحب
کومه خبره وکړه جی آواز درځي
او جی
په دې کې څه شک نشته عرفان خان چې کومه خبره وکړه هغه په دې ول سره ډیره خبره وکړه او مومن صاحب د ان پی په حوالہ سره چې کومې خبرې وکړي بالکل زه د دې سره ډېر حد پورې زه اتفاق لرم مسله دلته کې دا راغله لکه د ان پی خبره راغله دلته زمونږ چې کوم کوم پرست پارټۍ دي دغه خپل چې د دوی منشور وو د یو نظریه وه د ډېره وخته را روانه وه
په دې منځ کې دو ذهن ته سوچ ته دا فکر ورغی زما په نظر چې کېدای شي مونږ په دې طریقې باندې کامیاب شو چې خپل چې کوم زمونږ نظریاتي لاره ده.
شهریار مسیح صاحب هغه پوینټ هغه ما پوښتنه تاسو نه داوه چې تاسو تعلق هم دغه ضلع سره علی امین ګنډاپور بریا ترلاسه نه کا دغه راز د دغه نظریه چې کوم نور امیدواران واغوی د محسن داوړ هغه متنازع د نتیجې داسې مونږ نور سیمو کې ګورو چې هغه کسان چې کوم د انډی ایم په نوم ولاړو یا او دغه بیانیه هم دغه بیانیه ده هغه الته ترانسلیټ نه شولې.
دیکھے گورا دا تحریک انصاف چکم یو غدے دا عمران خان چکم یو ذاتی فین بیس دا غد دیر زیاد تے اور دیر غد تے اور غد خبر دا عرفان خان دا چکم پا سوشل میڈیا بانے دا دو کم ترکت تے دا سی دا چکم دا منگا کم پرستا اگر دی دا دو پا نظریاتی نیول بانے دو کی کلیریٹی نشتا دو دا فیصلہ کام تا نشی ورکولے دا غد نشی ورکولے چھ منگ وارو سو نو پا دا حوالا سرا کمیانه زما په نظر دا چې کومه کوم پرستا غدي د دوی د خلکو په دا غدي چیرې مطلب د دوی په افکار او کردار کې فرق دی کو غوري اوس ټایم کې چې سمره هم فرق راغلی دی داغه وجہ دا دی چې عمران خان په جیل کې دی هغه ته سزاګانې ورکړيږي نو خلکو ته دا ثابت دا د خلک دا منی چې کومه بیانیه دا تحریک انصاف ته چې مطلب دغه عمران خان نیولې شوی هم دی او سزاګانې هم ورته ورکړيږي نو د دوی دا چې کوم نریټیو دا د استابلیشمنت خلاف دا ډیره زیاته طاقتور ده چې په هغه کې دا نور چې کوم زمونږ کم پرس بندونه دي یا تنظیمونه دي د دو بیانې پکې پټه شولا.
صحیح شمس آیا داسې سرک داسې امید ښکاری چې څنګه کوم خبرو ته مونږ اشاره وکړو چې یاره پښتون کام پرست په خاصه توګه عوامي نیشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کومو اختلافاتو ښکار دي او داغه چې کوم مونږ ګورو چې ټوټې ټوټې شوي دي او بل بل شوي دي ځان لستاسو په خبره د یو نیمه خښتې جماعتونه جوړ کړي دي سرک سو امید شته داسې شخصیت شته چې دغه ټول په یو ټغر په یو ځای راغون کړي د دوی ترمنځ اختلاف ختم کی.
مجید بابر صاحب ویل کی چې مایوسی خو کفر دی مایوس کېدل خو نه دی پکار هغه د اردو د شعر یو مثال چې زرا نم هو تو یې مټي بڑی زرخیز ہے ساقی زبدو ما چې دا موجوده چې کوم بدلون راغی د ووټ په ذریعہ باندې زو ته پوره من انقلاب مې یو قسم لا څنګه چې وختیم تاسو ویل عرفان خان هم خبر وکړه چې دغه ووټ خلکو د استابلیشمنت خلاف پر کړی دی عمران خان لا سره د دې چې هغه نور هغه خلکو لور نه کوي چې څنګه تاسو ویلې چې یاره محسن داوړ یا نور خلک دي نو هغه ور نه کوي خو بهر حال عمران خان او دغه ملګرو لای چې دی ور کړی دی د دې چې کوم الله دې نکی چې زما را خبره ټیک شي خو چې دې کوم منفي اثرات به پر روان درې څلور پنځو کالو کې د صوبا د کوم حالاتو سره مخ کی د دې په نتیجه کې یقینا چې داسې خلک به را پیدا کیږي او هغه به په دې سوچ باندې مجبوریږي چې هغوی دې یو شی بغیر د یو کېدو نه د پښتنو وسایل چې دی هغه کور ته راوړل او خپل حقوق حاصلول د دې هیڅ امکان نشته دی نو اوس ګورو به چې دغه د عزت پګړۍ دغه د درناوي دغه پګړۍ چاته نصیب کیږي په موجوده کسانو کې خو زبردوی دانه هم چې نشته دی خو اصلي خبره داره چې په خپل نفس باندې خپل خودل دي یعنی خپل مفادات شاته کول دي او قومي مفادات مخې ته راوړل دي او دا غیر لپاره چې څوک څومره د غټي پاټای والا دي څوک څومره د غټي هدي والا دي اغلب قرباني ورکول په کاری او اغلب د مشرۍ کردار ادا کول په کاری دغه کردار وړو وړو پاټو مخکې ډیر کوششونه کړی دي افضل خاموش صاحب کوششونه کړی دي یا مطلب محمود خان تغزی او ظلم چې دغه کړی دي خو هغه هم هغوی خپل د همخیالو کې بیا مطلب دا چې خپل منون کې خلق راغون کی نو دغه د مسلې حل نه دی نه مسلې حل بدای چې اسفندیار خان اوسم ټیک دی چې مطلب دا دی بیمار دی په کور پروت دی خو داغه خبره ته خلق قدر ګوري افتاب خان که هر څومره چې دی الیکشن مېلی خو قوم داغه خبره ته یو درنه ګوري هغه ته درنه
شپ سب تاسو غنی چې په دې لکه دا چې کوم بیانیه تاسو د وسایلو خبره کوي د سوبې د ګټو خبره کوي دا چې کوم ګوند یا د نوی خلق یا د تاسو چورته کوم د انقلاب نوم ورکو دغه خلک آیا دغه بیانیه دغه ایجنډا دغه منشور خپلولې شي او غوی د خپل سیاست دارومدار په دې جوړولې شي او د دې سوبې د پاره کوي خپل کردار ولوبي نو تاسو نه غنی چې یاره پخوانی کوم سیاستوال پخوانی کوم ګوندونه دی هغه ډیر شاته لاړ شي
نه جی دوی ځکه نشي خپلولی چې دوی د دوی چې کوم مشران دي هغوی په دې نوم باندې سیاست نه کړی دی نه هغوی دا د پښتنو هغسې حق ګڼي. ګینی عمران خان خو مطلب دا دی چې څلور کاله په مرکز کې حکومت وکړو او دلته هم د هغوی حکومت و. ما ته څوک ثبوت کی چې مخکې په د نواز شریف په حکومت کې چې کومې د نیټ هایډل پرافټ چې دی نو هغه صوبې ته ملاوېده آیا عمران خان هغه هم ورکړی دی خپلې صوبې ته؟ هغه لیولی ورته هم نه دی ورکړی یعنی هغه عمر پیسې ورته هم نه دي ورکړي کومې چې د نواز شریف صاحب په دور کې ورکړی شوي دي. نو د هغې نه پس اوس هم که فرض که حکومت د هغوی په مرکز کې راشي او دلته په صوبه کې د پی ټی آی حکومت وي نو زما شل فیصد هم دا امکان نشته دی چې ګینې صوبې ته به خپل حق بیا هغسې ملو شي. د هغه دوباره کوشش به دی چې هغه په پنجاب کې هم دغه شانتې خلک خپل ملګري کې دغسې انقلاب دلته هم راولي څنګه چې په پښتونخوا کې راوستی دی د مثال په طور او پښتانه هغه پوهېږي په دې باندې چې پښتانه ماله هسې ووټ راکوي هغه په ما باندې مین دي هغه زما په کارونو باندې نه دي مین زما په نظریه باندې نه دي مین زما نه مطلب څه توقعات د هغوی نشته دی خو هغه ماله ووټ راکوي خو زما سیم چې دی نو عاشقان دي نو لهذا نور خلک خپل عاشقان جوړول په کار.
صحیح ډېره ډېره مننه. ډېر پراخ بحث دی او د دې بحث نور اړخونه هم کېدی شي په هغې باندې هم خبره کېدی شي خو د وخت کمی دی وخت راسره یاري نه کوي. شمس محمد صاحب ستاسو یو جهان مننه. عرفان صاحب ستاسو یو ډېره ډېره مننه. شهریار محسود صاحب الله مو ډېر عزتمن کا. تاسو محترم مال راغی ما سره کېناستئ. خدای مو آباد ساته. اوریدونکو د کرخې په غاړه خپرونې دا بحث تاسو واورېدو. فیصله په تاسو باندې ده چې آیا په دغه کې پښتون قوم لا دغلته کې د کرخې په غاړه پرتو ولسونو لا څه پکار دي؟ د دې ټاکنو نه پس آیا هغوی هغه کسان اکاونټیبل یا احتساب ته مخامخ کولی شي او خپله پوښتنه ته کولی شي؟ دا پوښتنه مې تاسو ته پرېخوا. ما مجید بابر ته اوس اجازه راکئ او د سرفراز په نوم دا سندره واورئ. د خدای په امان.
خیر د پختنو نا او د پختو د پارا دخته زگوله هستی درنیما پختنیما.